السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته رابولم دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سولې عالی شورا وی د ټولو اړخونو د نظرونو له اخیستو وروسته به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه هرومرو لاسلیک شي دا هم اوري چې نن په دوبۍ کې افغان حکومت هڅه کوي چې نړیوالې کمپنۍ په افغانستان کې د انرژي په سکتور کې پانګونې ته وهڅوي د هلمند د امنیت په اړه هم درته مفصل رپورټ لرو خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوې او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې او داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي بریدونو وروسته چې 28 سوریایان ووژل په دغه هیواد کې ټینګ شوی اوربند د ماتېدو له ګواښ سره مخ دی د خبرونو تفصیل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې د سولې عالی شورا منشي او ویان امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي
په راتلونکي نشته ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په حق له ونیول شي دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي ان شاء الله
لدی مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلی و چې د سولې د موافقه لاسلیک د حکومت د ورخ د مخالفت لکبل ازن ډول شوی خو د سولې د شورا منشي او ویان خغلی مظفری ویل چې اجرایی ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د موافقه مخالفت نه دی کړی د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادي رادیو ته ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایی شوی خو خغلی فیصل هم د دې موافقه د لاسلیک وخت و نه خوت افغان حکومت د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګو هڅول دي د افغانستان د برېښنا او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته ویل افغانستان د برېښنا د تولید د پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د امریکا جرمني او نورو مرستندویو هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو لکه د نړیوال بانک اسیا پرمختیایي بانک او نورو لخواي د 2 میلیارډ ډالر ژمنې تر لاسه کړې او له 15 تر 16 میلیارډ ډالر پورې د خصوصي شرکتونو پانګو ته پته مدي خغلی عثماني زیاته کړې چې د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له سو شرکتونو سره خبرې روانې دي سو په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګو ته او حسابي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د بو انرژي د وزارت د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې یو اس ایډ او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی نن پای ته رسیدي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ او یا پوله یو اروپای یورو څلور اویا افغانۍ یو انګلیسي پاوند شپږ اتیا افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه پنځوس پوله زر ایراني تومن اتلس افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه او ویشت افغانۍ راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوې او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي متحده روسیې ګوند د پارلمان د استازیو د جرګې له 450 څوکیو څخه 313 کړې دي د روسیې صدر اعظم دیمتری میدیدوف د رای ورکولو د مرکزونو له بندیدو وروسته د متحده روسیې د ګوند د پلویانو غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند بری خبر ورکړ
хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли.
Вадам ته خپل هیواد له ټولو وګړو مننه وکړم چې درای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او په مدني حرکت سره رای ورکړي. دوی به زیات شمیر د متحد روسیې ګوند ته رای ورکړي او حتی دا جرأت لري چې ووایي زموږ ګوند ګټلې ده.
د رایو نتایج پرون نه وخت د ټول پختنی د دولتي ادارې لخوا خبر شول خې چې درې نور لوی ګوندونو د روسیې په ولسی جرګه یا دوما کې خپل څوکۍ ساتلې دي. د روسیې لیبرال دیموکرات ګوند دوهم او کمونیست ګوند په دریم مقام کې دی. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د رایو لمخې په پرونیو انتخاباتو کې د رای ورکولو د شرایطو لرونکو په سلو کې 19 کسانو جون کړي وو. په داسې حال کې چې د 2011 میلادي کال کې دا رقم 50 پسلو کې وو. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي بریدونو وروسته چې 28 سوریایي سرتیري وژل په دغه هیواد کې ټینګ شوی اور بند د ماتېدو له ګواښ سره مخ دی. راپورونه وایي د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد وروستیو بریدونو بیا دغلته د جګړې اور ته لمن وهلې ده. په حلب کې د جګړې بندېدل او محاصره خلکو ته د عاجلو بشري مرستو رسول د سوریې د اور بند له مهم ټکو څخه دی. روسیه او امریکا پر یو بل تور پورې کوي چې د سوریې د اوربند په ټینګ ساتلو کې همکاري نه کوي. بل لور ته د استرالیا پوز وایي د سوریې په دیرزور ښار کې د حکومتي ځواکونو پر یوې اډې د بمبارۍ په اړه چې د استرالی الوتکو کړې ده تحقیقات کوي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي دیموکرات ګوند پر روانه میاشت کې په دې هواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی او په داسې حال کې ده چې د جرمنی لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکوونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی. د پرونیو انتخاباتو مقدماتي نتایج چې ARD ټلویزیون خپاره کړل ښیي چې د جرمنی لپاره د بدیل ګوند د برلین په ایالتي اسمبلی کې د څوکیو د ګټلو لپاره زیاتې رایې ګټلې دي. سرونکي وایي د رایو نتایج د کډوالو پر مخ د جرمنی د دروازو د پرانیست څوله کبل په خلکو کې د میرمن مرکل د ملاتړ د کمیدو سرګندونه کوي. د دې انتخاباتو نتایج هم دراز د بوختنی را برسره کوي چې آیا میرمن مرکل به په راتلونکي کال کې بیا وکول شي چې ځان د جرمنی د صدر اعظم مقام ته کاندید کړي او کنه. او سپینه مانی وایي ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري الملکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د استلو لپاره د عراق د پوز تیاری روان دي. د سپینه مانی د ملي امنیت سلاکار برن رودس پرون ول دوړ مشران به په خپل لیدنه کې د داعش پر د روانو پوځي عملیاتو او د موصل د آزادولو په اړه خبري وکړي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ناجي صاحب ووریدل. د سولې علي شورا وې د ټولو خواو د نظرونو له اخستو وروسته بل حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي.
پس د دې نه چې د ټولو خلکو نظریات د دې په حق له ویل شي انسان دا چې دا توافق د دوه خلکو ترمنځ کیدون کې دی او کیږي ان شاء الله.
افغان حکومت هڅه کوي چې په دوبۍ کې د یو کانفرنس لارې نړیوالې کمپنۍ وهڅوي چې د دې هیواد د انرژي په سکتور کې پانګونه وکړي. د نړۍ او کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان حکومت د هلمند د امنیت لپاره څه پلان لري؟ په هلمند کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه د خبرونې په دوام کې مفصل رپورټ اورئ.
باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي، اساسي تدابیر ونیسي او اصلاحات رانولي په خپل صفوف کې خپل صفوف پاک نکي. خلک مطلق وایي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي.
د لوب له میدان ورزش خبرونه او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوپری په صفا ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شوراوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې. د حزب سرچینو مخکې له دې اجرایه ریاست ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې په حکومت کې دننه ځینې کړې نه غواړي چې د سولې دا موافقه لاسلیک شي. خو د حکومت اجرایه ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې هرکلی کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
تمه دا وه چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي، ځکه د دې موافقې په وړاندې خنډونه ظاهرا له منځه تللي دي، خو د سولې عالي شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي. د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ویلي وو چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي. د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پر مخ ځي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
خبرې اترې د دولت او حزب اسلامي د هیات ترمنځ په یو دوستانه فضا کې روان ده او انشاءالله مثبت نتیجه لري، او په راتلونکو څه میاشتو ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو خلکو نظریات د دې په هکله وویل شي، انشاءالله چې دا توافق د دوه خلکو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې خبره بیا توده شوه، حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپلې اصلي رقیبې ډلې ته ګوته ونیوله او وی ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ له دې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې مخالفت کوي. څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې، مګر لاسلیک د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبله ځنډیدلای. خو د سولې د عالی شورا منشي او ویان خغلی مظفری وویل اجرایه ریاست له حزب سره د سولې د موافقه مخالفت نه کوي.
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او دغه موافقه واخیستل شي. زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده، خو دا ښه کار ده چې ټول الخونه خپل نظریه ورکړي او هغوی سره په دې اړه مشوره وشي چې خبره لږ کلک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نهایي شوه، خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوت. ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر پر ورځ وویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خند نه مني او خبرداري ورکړ چې کڅوک په دې چاره کې د خند اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
و امریدل چې د سولې علي شوراوي د ټولو خواو د نظریاتو له اخستو وروسته به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي. بل خو د میدان وردګو ولایت د قومونو استاذیو د حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک ملاتړ وکړ. دوی چشمیر سلګونو ته رسیده د یکشنبې پر ورځ په کابل کې په ویناست کې د ملي یووالي له حکومت او حزب اسلامي څخه غوښتل چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر د لاسلیک کیدون کې تفاهم لیک پر موادو عمل وکړي. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو قومونو استازو د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د سولې او ثبات لپاره مهم وباله او پر دواړو خواوې غږ وکړ چې له هر ډول شخصي او ګوندي ګټو پرته دي د دغه تفاهم لیک پر موادو په صداقت سره عمل وکړي. د دې قومونو د استازو شمیر چې سلګونو ته رسیده د یکشنبې په ورځ په کابل کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک هرکلی وکړ او خپل ټول مالی او ځاني ملاتړ ورسره اعلان کړ. په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار او د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ وویل چې د حزب اسلامي له راتګ سره به په هیواد کې ملي یووالی ټینګ شي.
د حزب اسلامي د هغه د امیر او د حزب اسلامي د منصوبینو راتګ به ان شاء الله العزیز د سولې د استمرار او د بقا په اړه خپل مهم نقش ولوبوي، او د فدرال وختنه دغه چیغې چې پورته شوې دا به کمزوري شي. وختنه مې دا ده چې دا توافقنامه د ځنډ پرته لاسلیک او تنفیذ به عملي.
خاغلی وردک د حکومت او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې د لاسلیک کیدونکي تفاهم لیک ټول مواد دی د سولې په خاطر له هر ډول ملحوظاتو پرته تنفیذ کړي. د دا هم وویل حکومت دی له دغه تفاهم لیک سره سم له طالبانو سره هم د سولې خبرو ته زمینې برابرې کړي. د میدان وردګو ولایت بل مخور حاجی جانان د حزب اسلامي له غړو وغوښتل چې د هیواد په پرمختګ او پراختیا کې دی فعاله برخه واخلي.
هیله امیدم له ټولو مسلمان ولس څخه دا داسې دا تیرې ترخې تجربې نورې تکرار نه کړو. د حزب اسلامي په متحدینو باندې غږ کوم چې له ډېر صبر څخه به کار اخلئ. اوس به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د حزب اسلامي وروڼه د افغانستان په امنیت کې په حکومتدارۍ کې او په انکشاف کې مټې رانغاړي.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر په ورځ وویل چې په دغه بهیر کې هیڅ ډول ځنډ نه مني او وسوس د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک وروسته شوی دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت د هغه کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د دې دورځني کانفرنس سرلیک دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر وایي افغان حکومت د گاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارډ ډالرو ژمنې ورسره شوي او د 15.6 میلیارډ ډالرو ترمنځ د خصوصي شرکتونو پانګونو ته په تمه دی. د اوبو او انرژۍ د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وایي چې یوه برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډي په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوي دي. ښاغلی غالب ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا سره آلمان سره کومک میکنن کشور از جاست که 32
امریکا جرمنی او 2 دیرش نور مرستندویو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو نړیوال بانک آسیایی پراختیایی بانک اسلامی بانک او کی اف دبلیو بانک لیوالتیا خودلې او اوس مهال کار کوي. د اړتیا وړ مالی وجهې پسلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او پسلو کې د پاتې 40 یا 50 برخه لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم دراس پرون د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پنګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړې. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلای شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډي او په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي.
رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ رسپانې لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ بیا هم د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د مشرانو جرګې له قوله لیکلي افغان حکومت باید د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ژر لاسلیک کړي. ویسا لیکي که په دې برخه کې خنډونه وي باید له ملت سره شریک سي، له دې پرته دې ژر د سولې تړون نهایي سي او دواړه غاړې دې پرې لاسلیک وکړي. همدې ورځپاڼې د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي د بن له کانفرانس څخه د ځینو سیاسي ګوندونو ایستل د دې لپاره و څو په افغانستان کې باثباته نظام رامنځته نه سي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی راځي د سولې بهیر تر پایه بدرګه کړو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که د حکمتیار په مشۍ له حزب اسلامي سره د سولې پروسه بریالۍ سي، نو د لیکوال په باور دا به په هیواد کې له نورو لورو سره د سولې او جوړجاړي په ښه تجربه سي او د بشپړې سولې ښه پیلامه به سي. چراغ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې پخوا ویل کېده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت کوي، د چراغ په مطلب کې د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له قوله ویل سوي چې ښاغلی عبدالله د سولې د موافقتنامې مخالف نه دی، خو د اختر د شپو ورځو په خاطر د موافقې لاسلیک وځنډید. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم تر ډېره پخواني مجاهدین حکمتیار ته د انتقاد ګوته نیسي، د لیکوال پان په دې کې شک نسته چې حکمتیار ځینې تېروتنې کړې، خو هغه مجاهدین چې اوس مهال په حکومت کې ونډه لري هم حکمتیار ته ورته اشتباهګانې تکرار کړي دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې له دې ستونزو سره سره بیا هم له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل د حکومت پر پیاوړتیا مثبت اغېز پرې باسي او د سولې پټه بدرېدلې حالات به ګړندی کړي. بلخوا کابل چاپ ځینو نورو ورځپاڼو د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي لیکنې کړې دي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د مشروعیت وروستۍ ورځ. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د دې لپاره چې په افغانستان کې یو قانوني نظام ولرو او په دې برخه کې پرتې ستونزې حل سي پکار ده چې حکومت، سیاستوال او ولس په ګډه کار وکړي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي حکومتي چارواکي دي د خپلې ناقانوني واکمنۍ د دوام پر ځای د دې لپاره کار وکړي چې حکومت قانوني چوکاټ ته ولویږي او مشروعیت پیدا کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست داعش یو ګډ ګواښ ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د جمهوری ریاست ویاند یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډله سخت ځپلې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې هیواد کې د داعش شتون د روسیې لپاره ګواښ ګڼلی دی. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوری ریاست وایي هارون چخنسوري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او د دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. ښاغلی چخنسوري وایي افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې پټنځایونه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
دا څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي او داعش چې څرنګه مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه سرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وخت په تیریدو سره داعش کولای شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي، نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. نوریاس نوری به وورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خبر کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مطلب کې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر هغو څرګندونو ته یې پام اړولی چې څو کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه کړې وې. د نیویارک ټایمز په لیکنه اوباما اته کاله مخکې ژمنه کړې وه چې په عراق کې به جګړه په تدریجي ډول پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو لپاره به هڅې دوه چنده کړي. د ورځپاڼې په وینا اوباما یوه انتخاباتي کمپاین ته په وینا کې ویلي وو چې د ولسمشر په توګه د القاعده او طالبانو پر ضد مبارزه ته به کاری لومړیتوب ورکړي. هغه همداراز ویلي وو چې موږ باید په دغه جګړه کې بریالي شو. د نیویارک ټایمز په لیکنه ښاغلی اوباما دا هم ویلي وو چې دوامداره سوله یوازې د طالبانو له ماتولو سره تړاو نه لري، بلکې د ده په باور دا مسله له افغانانو سره په مرستې پورې چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي هم تړلې ده. خو دې مطلب د لیکوال په باور اوس چې د اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده، دغو اهدافو ته رسیدل ډېره فاصله لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان پر جګړې د امریکا د مالیې ورکوونکو څه باندې 800 میلیارد ډالر لګېدلی دي. د ورځپاڼې په وینا په دغو پیسو کې 112 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړې شوي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان حکومت هم کمزوری، فاسد او په داخلي رقابتونو کې راګیر دی. د دې هیواد اقتصاد هم له ستونزو ډک دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان پر لرې پرتو سیمو خپل ولکه ټینګوي او د افغانستان پر پلازمینه کابل وحشانه حمله کوي. ورځپاڼې د بارک اوباما د ادارې د یوه لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې لیکلي چې ویلي دي داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دې وکولی شي په نږدې راتلونکي کې طالبانو ته ماتې ورکړي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې دا هم نه ده روښانه چې طالبان به ستراتیژیک اهدافو ته ورسیږي او کنه. پاکستان ټوډې ورځپاڼې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغو څرګندونو ته پام اړولی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې د ملاتړ لپاره یې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا مشرف ویلي پاکستان په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د حملې له ملاتړ پرته بل انتخاب نه درلود. هغه دا خبره بریتانیا ته په وروستي سفر کې کړې او ویلي دي چې د سپتمبر د 11 له حملو وروسته نړۍ په بشپړ ډول تغییر کړی و. ورځپاڼې د مشرف له قوله لیکلي چې ویلي دي هند تیار دی چې خپلې هوایي اډې امریکا ته ورکړي، حال دا چې د ده په وینا پاکستان امریکا ته اجازه نه وه ورکړې چې د دې هیواد له هوایي اډو پر افغانستان د حملې لپاره کار واخلي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي. د دې وزارت د پالیسي معین احمد جان نعیم په کابل کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځانوژنه کوي چې په ژور خفګان یا ډپریشن اخته وي. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې د امیر روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو له لارې په ټول هیواد کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي په وړاندې د عامه پوهاوي او مشورې ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي. سباون کاکړ پرې رپورټ لري.
روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاری او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځانوژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د امیر روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل سره له دې چې د امیر روغتیا وزارت د ځانوژنو د پیښو په اړه کار شمیره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تسممات دا ښیي چې په هیواد کې د ځانوژنو په پیښو کې ډیروالی راغلی دی. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ دورف او عناناتو له کبله د ځانوژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامه روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري. په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولی او نغواړي چې د ځانوژنې او دغه مسایلو په اړه خلک کیسی وکړي، زیاتره وخت دغه سپی خو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامه روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوزیدلو په نوم دي او هغه ارقام ته په لیدو سره ساکه ارقام هم لوړ شوې دي.
د سال به سال بیشتر شوه.
ډاکټر احمد جان نیم وای چې د عامه روغتیا وزارت د یو شمیر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د شغل نیم په خبره په افغانستان کې اکثر میرمنې د بیلابیل عواملو له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه د 15 څخه تر 15 کلونو پورې وي. د عامه روغتیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځان وژنې ته غاړه ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې میرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې یې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره یې د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ د موګکانو دوا می وخوړله او ځان می وزړو خمړه نشوم او کله چې پوښوم ز کولای شم ژوند وکړم اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبر شوی ارقام کې ویل شوی چې هر کال یو میلیون کسان ځان وژنه کوي چې د زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 90 کلونو او یا هم له 80 کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورزشي خبرونه او د غراس د ګړې اچار تفریحي پروګرام او ریخ اوس لسنیمه بجې شوی دی. لناجه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا تر اوسه نه ده لاسلیک شوې، خو د سولې شورا چارواکي ډاډ ورکوي چې د موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستلو وروسته لاسلیک شي. افغان حکومت د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګوالو هڅول دي. راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوی او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي بریدونو وروسته چې دوه شپېته سوریایي سرتیري ووژل، په دغه هیواد کې ټینګ شوی اوربند د ماتېدو له ګواښ سره مخ دی. د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د مسیحي دیموکرات ګوند پر روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی او په داسې حال کې ده چې د جرمنی لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی. او سپینه مانی وای ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري الملکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د ایستلو لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دي.
د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څه وخت عملیات پیلېږي چې یوازې مرکز یې د افغان حکومت په لاس کې دی؟ د هلمند اوسیدونکي چې 95% جغرافیه د وسلوالو تر ولکې لاندې بولي، د حکومت او طالبانو د نظام څخه د یو د حضور غوښتنه کوي. زموږ همکار محمد الیاس دایی په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو او حکومت نظرونه راخیستي دي چې هره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وسلوال دولتي حاکمیت تهدیدوي.
د تیر مریز کال د کوسیالندی په میاشت کې کله چې مساکله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتسولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزی او جنوبي ولسوالیو د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړ، خو وسلوالو په ډیرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ او په لنډ وخت کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې مریض کال د میزان د میاشتې پر 16 نیټه وسلوالو د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د نادالي ډیری او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغه هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهور ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل شته، په هلمند کې ستونزې شته، ولې هلمند ته توجه هم شته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې نه امنیت امنیت او د غکابو کول د دولت اول مسولیت او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره لدی چې حکومتي مسولین په هلمند کې جنگیدونکو وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت مقایسه وړ نه بولي او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري. خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس ترڅنګ د ملي اردو د 215 میوان کلورد په شمول نږدې 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکو پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلورو خواوو څخه د وسلوالو د ټوپکونو تر شپېلۍ لاندې ښار دی. بابا جی د ښار څلورمه اوزه د 11 میاشت رئیس د وسلوالو په ولکه کې ده. د ښار په جنوب ختیځ کې درېمه اوزه تر نیمې ډېره د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسیدونکي هره شپه د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ د دوهمې اوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو غږونه اوري. عادي شاریان او د نامنوی څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سکوت فکرونه کوي چې جګړه ترې دوه کاله وړاندې په شمال کې 160 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بېله امنیت. کلابانه لشکرګاه او تر څنګ یې د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضعه یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات ست نه هغه سیمه چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي خلک وسند شنه لري د چې ویرم د چې یا بلشکګه سکوت کې یا به هلمند ته لا مشکله جوړیږي ځکه چې دولت قاطع تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې یوازې امنیت اړتیا لري او تر اوسه مهاله پورې چې هر څه روان دي تشې وادي دي.
په هلمند کې د موجودو ناامنیو او سختو جګړو له امله د بزایسو کورنیو په شمیرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي دولت ته مقام او مهاجرون د ریاست په کول نږدې 6000 خو ولایتي شورا یې د 40000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند 14 کاله کېږي د ټانګونو ناامنیو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نسو چې کله په دې ولایت کې د لزر په شاوخوا کې برتنوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل سوي جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده ولې د حکومت لپاره د هلمند روانې جګړې ګټل ګران سوي دي. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د هلمند او فراتپی ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وای په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله کمزور رهبری او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هیغې در رسیدو علتونه دي.
حکومت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري. دوی باید تدبیر ولري. دوی باید دې ته پیشبیني ولري. دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی ولې زه چې د دوی عمل کار در څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه یې خورا کمزوري او ضعیف دي د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کېږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجودې دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس و خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کارمن وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کېږي. اوس چې د هلمند د 14 ولسوالیو څخه 15 په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري وسلوال نور څه کوي. د هلمند اوسیدونکو غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکو ملا امیر محمد خونزاده وایي که د حکومت مسولین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په دې نور ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلې ګامونه وانخلي نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سولې چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایه لاندې یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم
باید مرکزی حکومت یو قاطی تصمیم ونیسی کی ونه نسی دا حالت پلس نسبی لشکرګه یا پنسبی شاروالی کی پاته دی نور د هلمند دا نسبی شاروالی بم د افغانستان د مرکزی حکومت لاس سوځي کا اساسی تدابیر ونه نسی او اصلاحات رانه ولي خپل صفوف کی خپل صفوف پاک نکي خلک مطلق وړي شاف د حکومت باید امنیت ورتراولي هیڅ چي نه غواړي نه د حکومت سبا سازي غواړي نه ولي جن غواړي نه سړکان جن غواړي یوازې خپل ژوند او زندگی جن غواړي او امن کی فضا خپل ژوند غواړي
کله چې د نادالیا او ناوی ولسوالیو څخه جګړه د لشکرګه تر پلو راو رسیدل حکومت د یاد ولسوالیو د برتن ول لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ خو د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال اکنور کینتوز رسنوی تول د دی ولایت د شاوخه لزر پولیسو څخه نږدې 15000 خیالي دي او ماشینو د کمانډانانو شخصي جبون تلویجی او ترغوچ د پولیسو تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجوده خلګاوی ډکنسي عملیات نتیجه نور کوي ځکه ملي اردو ترابه د سیمې نستاتلی او په امنیت کمانډانۍ کې د سیمو د ساتلو لپاره کافي پولیس وجود نه لري د هلمند امنیت کمانډانۍ سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي رړ تول ډیر مدکې چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو تول د هلمند د شاوخوا 2500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشک ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاته ده د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه دریمه او څلورمه موزه کې د وسلوالو په هلکه کې ده محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو السلام علیکم د دیونی د لوبل میدان په خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس شفیق الله سنګ د سره مرکه اوري
د منګ لوبډل له هر ډپارټمنټ نه ډیره زیاته پیوړې ده قوی ده او عزم هم قوی ده او د بنگلاديش به د منګ نه په فشار لاندې وي
او د رزمي سیالي له اتل احمد ولی هوتک سره آشنا کیږي
اتلس بهرنی سیالي لرم چې خوشبختانه ایس بخت روسنه لرم اتلس ټول می ګټلې
په پایل کې سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیس خوري
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د یو لړ تمریناتي سیالي وروسته د بنگلاديش سره د درې ورځې سیالي تر سره کولو په هدف بنگلاديش هیواد ته ځي د کرکټ بورډ اجرایی مشر شفیق سانګزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان کرکټ لوبډله په هند کې د بنگلاديش سیالي لپاره پوره چمتووالی نیولی او له بنگلاديش سره به خېلو به وکړي ټاکل شوی دغه سیالي د سپتمبر په 25مه نیټه د بنگلاديش په کوربتو پیل شي په سوبروټو سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال سورلس کلنې لوبډلې خپل سیالانو ته په ماتي ورکولو سره د دغه سیالیو کوارټر فاینل ته لار پیدا کړه د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډلې په خپل لومړی لوبه کې سریلانکا ته 22-0 په وړاندې د ای اف بی بی اس لوبډلې ته 8-0 په وړاندې او د چاتیزګر لوبډلې ته 3-0 په مقابل کې ماتي ورکړه ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ویتنام ته لاړ شي د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټي رئیس روح الله رستګار ازادي راډیو ته ویل چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د میزان میاشتې له 3 نیټې څخه په 14 ورزشي څانګو کې د وسلوخت هیوادونو په ګډون پیلېږي او 10 ورځې به دوام کوي په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 10 لوبغاړي او 1 ښوونکی برخه اخلي او په پای کې بهرنۍ ورزشي خبردار چې د ریو اولمپیک سیالیو کې د بهمن ګلبار نژد پونوم د بایسکل ځغلونې لوبغاړي د ورمیک ماتېدو له کبله ساور کړه د پارا اولمپیک سمبالونکو کمیټې د ښاغلي ګلبار نژد د مړینې لامل د زړه حمله بللې ده
د ورزش او په ځنګړې توګه د کرکټ مینوال به خبر وي چې افغان کرکټ ملي لوبډله د سپتمبر په وروستیو کې له بنگلاديش سره د کرکټ درې ورځنی سیالي لري دا چې افغان ملي لوبډله دغه سیالي ته څومره آمادګي لري او له بنگلاديش سره به سیالي څنګه وي په دې اړه زما همکار محمد واصل ویصال د کرکټ بورډ له اجرایي مشر شفیق الله ستانګزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم
ستنګزه صاحب کا په پیل کې راته د ملي لوبډلې د تمریناتو په اړه وایاست چې لوبډله څومره آماده ده د بنگلاديش سیالیو لپاره
دمګړی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډله په هندستان کې ده. له تیرو دوه اونیو څخه هلته خپل تمرینات کوي. یو درې تمریناتي سیالۍ له دلی له کلبونو سره کړي دي او یو دوه تمریناتي سیالۍ خپلو منځو کې کړي. البته 23 کسیزه لوبډله موږ هندستان ته لیږلې او د هغه څخه 18 کسیزه لوبډله موږ دمګړی سلیکټ کړې ده. سې فاینل 14 کسیزه لوبډله نهایي کو او وروستۍ دوه لوبې د موږ د اتر پردېش سره پاتې دي. په هغه کې سوریش رینا او نور د هندستان ملي لوبډله ستوري پکې لوبیږي. نو یو لوبه به پاته لسم او بل به پشلم وی او لغه څخه روسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش هیوا ته روانه سی او الته به درې ورځې سیالۍ به تر سره کیږي په 25 او 28 د سپتمبر او اول د اکتوبر به تر سره کیږي.
من دواړه لوبډله څنګه پرتل کوي تاسو چې افغانستان به ان شاء الله خمو مقابله وکړي د بنگلاديش پر وړاندې؟
اصل کې کرکټ کې کنډیشن مهم ده او موږ بنگلاديش روان یو. یقینا دا واضح خبره رسې بنگلاديش ته خپل کورنۍ لوبغالی ایڈوانټیج حاصل وی. خو منګه به لوبډله دسه تیارو کچیرته منګه تا سیمینګ ټریک برابرې یعنی فاست بالران ته کچیرته موزونه وی نو منګه خو فاست بالران هم باید ولرو او کچیرته سپینران ته موزونه یی منګه باید خو سپینران هم ولرو او توپ هون کې په فارم کې به وی. نو الحمدلله د منګه لوبډله له هر ډپارټمنټ نه ډیره زیاته پیوړې ده. بنگلاديش به د منګه په فشار لاندې وی چون افغانستان د سیو لوبډله د سهار لوبډله ترنا تر سو هراس لري او بایلل افغانستان ته ډیر یو غټ شرم ځای ورته یم. سیوغي ځان ته ډیر غټ آر بولی نو هغه فشار په دوی باندې ډیر زیات وی.
سلیکشن ډیر زیات مهم ده ستنه ځکه سبا دا ډور کوي مینوالو ته چې سم سلیکشن شوه او خص سلیکشن شوه چې افغانستان ته بریا راوړي.
یقینا وصال صاحب په سلیکشن کې کوچ او همدارنګ سلیکشن کمیټه او کیپټن دوی سره ډیر نږدې نه کار کړي او موږ ته سده حتی ان پلاتوي لوبغاړو څخه اتلس لوبغاړي سلیکټ کړي دي. په څلور لوبغاړو کې به دوه لوبغاړي سلیکټ کیږي. یعنی هغه کوم سپورتونه کې چې دوی ډیر زیات شک او تردید کې دي هغه ته لا هم چانس ورکړي چې دوه نورې سیالي به هم کوي. بیا به سده دغه یو اوپننګ کې یو سلاټ ده او یو میډل آرډر کې یو سلاټ ده. د دوو کې دوی سده په شک او تردید کې دي. نو ان شاء الله رحمان خلو ډله به سلیکټ کیږي او غټلو لپاره مونږ یقینا زونو غټلو لپاره به خلو ډله زی.
د ورزش د مخکشان سره د معرفت لړۍ د رزمي سلیو له اتل احمد ولی هوتک څخه پیلوو. هوتک د فری فایټ یا ام ام ای سلیو هغه مخکش لوبغاړی دی چې تر دې مهاله اتلس نړیوالې سیالۍ کړي او په ټولو کې بریا خپله کړې ده. نور لده څخه اورو.
احمد ولی هوتک 45 کال کې چې د ورزش دنیا ته مخه کړې ده چې په دې کې د فری فایټ یا ام ام ای ته مې تقریبا 2000 نه فدی خو مخه کړې چې په دې رشته کې البته اتلس بهرنۍ سیالۍ لرم چې خوشبختانه هیڅ بخت تر اوسه نه لرم. اتلس ټول مې ګټلې دي او راتلونکي سیالۍ مې په 8 اکتوبر ته له اوکراینی سیال سره البته په روسیه کې چې سیال مې هم د روسیې تابعیت لري خو اصلا د اوکراین ده د روسیې په نامه مسابقه کوي. زما لپاره ډېرې ښې ټولې سیالۍ ډېرې په زړه پورې دي خو دا سیالۍ ډېرې په زړه پورې وه. کله چې په لاهور کې پاکستاني سیال ته مې په ډېر کم وخت کې ماته ورکړم نو دا ډېر خوند راکړه. ګرچې ټولې لوبې ډېرې د افغانستان فاصله سو ټولې په زړه پورې دي خو دا ډېر خوند یې وکړم. شخص په وایم کورنۍ به کولم لکه مور به ډېر سپورټ کولم. یعنې اوس ګورو اوس ټولې هېوادوال سپورټ کوي دعا کوي. یعنې یو مینه راکړي دا دوی مینه ده ماته انرژي ده چې ما نورم هڅوي. تقریبا ما دا پروفیشنل سیالیو کې داسې سیالۍ شوي چې په 14 کې مې له 15 وخت نه موږ ته بیرا کړی او ما 14 کې ماته ورکړی دي. دا ډېر خوندورې به ویني. زما تقریبا 5 سیالۍ مې ټولې نکوټي ولې چې په اول راؤنډ کې په 15 کې مو ماته ورکولم چې اوږده سیالۍ به هغې کې 1 دقیقه 10 ثانیې فکر کوم. دا نورې به مې 2 کې نکوټه ولیم. یو وروسته لوبغاړی چې ډېر قوي و تقریبا 15 ته د هغه سرحد ورسېد. نور سیالان مې ډېر زر ځ نکاوټ ول او غواړم راتلونکی سیال مې هم اوس کوم چې په اول راؤنډ کې نکاوټ کوم. ډارېږم منه دا خپل افغانیت ملي سرود دا ماته یو انرژي راوښي. یعنی په دې ویاړم. یعنی خدای انرژي را وجود کې مې را پیدا کړي او خپله زحمت هم ډېر زیات بېساره زحمت هم باسم. علم دا چې ټول جهان کې استازیتوب وکړم د افغان په نوم سیالۍ وکړم خپل بیرغ چې کوم او ټول ته دا وښیم چې موږ افغانان لی چانه پیسې کې کم نه یستو.
د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه چاري.
آزادي رادیو. اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو غوري دونکو سلام خدای دی وکي چې اختر خضر باندې تیر شوی وي او د ډیر غوخو میوه او کلچو د خړولو لامل روختون او کلینیک ته نه اتللی ژوند ټول د غسی تیریږي لکه اختر چې تیر شو چې څوک د خپل ژوند غم اخیسوي او څوک د غوخو خړولو او پوستکي خرڅولو د خبرونه په پیل کې مو د تیر اختر د قربانۍ لیوي وړي خبري خبرو چې چاته ونه وایي او هغه د بهر خپلواني په خبر نه کړی
خدای دې د شیطانانو کور رنگ کی چې هغه د خارج پیسې هم نه را باندې لوريږي
ولی پلاره
خو نور کله به مو چې خپلوانو د قربانۍ لپاره پیسې راولېګلې چې پسې غوی پی واخله او د موږ لپاره قرباني کا یو دوه به مو واخیستل هغه هم واړه او ډنګر نور ټولې پیسې به مو په جیب کې واچولې
آرام وي درته دغه آرام دې په موږ مو خواړه
غلی شه آرام وي ولې به آرام وي اسې هم په هغوی باندې زیاتې دي
پلاره اجازه خو یې نه وه درته کړې
د هدې لورې ته هم اوس ماته عقل راښیې
پلاره عقل نه درښایم ما ویل چې آرامېږي خو نو
پرېږده یې لورې دا خبرې په دا اثر نه کوي نو سخ کال یې څنګه کوي
سخ کال مجبور یم چې مال ورته واخلم د اخیستلو راوستلو حلالولو اوان د غوښې د ویشلو ویډیو یې غوښتې ده
زه پلاره ویډیو به یې زه واخلم چې سمه فلمي ویډیو یې درته واخلم
نو همداسې کوي
وو نو څنګه به یې کوم
نو دا خو ډېر سخت کار دی
نو پلاره ګټه خو دې نشته پکې
راځه لورې د ما هم چل زده دی خوښ به یې شم
څنګه یې کوي
هغه به بیا هغه وخت پوه شي
لالا څه دې ویل
وو ما ویل چې یخچال کې موزه شته کنه
وو خالی دی څه دې پکې خودل
وو ما ویل چې لږ غوښه پکې کېدو د موږ یخچال خو ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی
دروغجنه خو له خپلو غوښو دې ډک کړی دی
سمه ده رایې وړې څومره غوښه ده
ما خو درې قربانۍ کړې وې
درې
وو یوه مې ځان ته کړې وه یوه مې پلار ته خدای دې وبخي او یوه مور ته خدای دې ورپسې ورسوي نو دغه یوه خوایي مو ټوله وویشله او د دغه دوو به ځان ته وساتو
د دو غویانو به کله د موږ په یخچال کې ځای شي
ته وګوره که د ګاونډیانو یخچالونه راته پیدا کړي
ښه
ماما دغه غوښه د تا برخه ده او دغه نوره به په یخچال کې راته کېدې ځکه د موږ یخچال ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی چاته سړی ویلی هم نشي چې نه یې ږدم درته
خورای خیر ویسې د موږ یخچال کې به کله دا ټوله غوښه ځای شي
ته وګوره که د کوم ګاونډي یخچال مو خالي وي
ښه پوښتنه به یې وکړم درته
خیر ویسې ماما
خورای خیرات دې نه کړه چې ټوله دې پرېښې ده
دوه غویان مې سلامت خیرات کړه دغه یو به ځان ته وساتو
درې قربانۍ دې کړې وي
وو ماما یوه یوه مې مور و پلار ته هم کړې وه
خدای دې خیر درکړي خورایه ډېر مسلمان سړی
څنګه یې کونو په ژوند خو مو څه ورسره ونه کړه په مرګ خو به یو څه ورسره کوو حق دی را باندې
څنګه شوه غوښه خلاصه شوه
هو ټوله مې په یخچالونو کې کېښودله
پلاره دومره غوښه به څه کوو
لورې چې اختر تیر شو ټوله خرڅوم
خرڅوې
هو هغوی ته مې فلمونه ډک کړل او وروه مې لېږل هر یوه ته مې د جلا څاروي د اخیستلو راوستلو حلالولو او غوښې ویشلو ویډیو ډکه کړه او وروه مې لېږله
او غوښې دې د خلکو په یخچالو کې کېښودلې
نو ته څه وایې چې ایسته مې اچولې وای له اختله څو ورځې وروسته یې وګوره چې له څارویو قیمته خرڅوم که نه
له خارجه دلته قرباني کوي
Go.
اوس پامو کوي هغه خبر ده چې همدا اوس را ورسېده. بے خبر آجانس خبر را کوي چې په خارونو کې لارې ورس په ورس تنګیږي او ډېر لوی سړکونه اوس د تنګو کوڅو درجې ته رسېدلي دي. خبر زیاتوي چې که د امنیت ټینګولو په پلمه دغه د لویو سړکونو او کوڅو تنګول همداسې روان وي، نو ډېر امکان لري چې کال وروسته به خلک لکه د چونګخانو غوندې په کوڅو کې یک بغله روان وي. کارپوهانو په دې حقله له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې له دې وروسته به موږ په هیڅ خبره مفت نظر ورنه کړو. او دا هم د یوه مین د یوې ورځې یاداشتونه.
اوس د ورځې 9 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم او په چای خوړلو لګیا یم. پلار مې دفتر ته تللی او مور مې چې په دې ورځو کې بیکاره ده یو پاکټ ملایې له چایو سره راته ایښي چې وی خورم. هغه وایي چې موږ تریخ چای وخوړ، خو تا ته مې دغه قیماق ساتلی و چې مازغه دې قوي شي او ښه درسونه ووایې. اوس د سهار 10 بجې دي. مخ او لاسونه مینځم چې د باندې وځم. زه زیاتره سهار مخ او لاسونه له چای خوړلو وروسته مینځم، ځکه له خوبه چې راویښ شم وږی یم، نو ډېر صبر نشم کولی. اوس دریشي اغوندم، خو حیران یم چې کوم پاتلون مې له کوم کمیس سره واغوندم. دا هر څه د خپلې نفرۍ لپاره کوم، خو په دا 2 کاله کې ذوق راته معلوم نه شو. داسې خو د یوې نجلۍ ذوق هم راته معلوم نه دی، سره له دې چې د ښار مغازو ته راغلی یو پاتلون مې هم نه دی پریښی. اوس د سهار 10:30 بجې دي. د سړک په سر ولاړ یم، یو لاس مې د پاتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سیګرټ دی او له خوړې ته یې باسم. هیله من یم چې اوس یا لږ وروسته به هغه راشي. د پیپسي بوتل مې هم تیار په جیب کې ورته اچولی دی چې څنګه راښکاره شوه راباسم یې او په سکلو یې لګیا کیږم. اوس د غرمې 11 بجې دي. یو ساعت تیر شو خو معشوقه مې راښکاره نه شوه. یو چا راته وویل چې هغې ظالمې د ما لپاره لاره بدله کړې ده او په بله کوڅه تللې ده. رښتیا چې د مینې خوند په هجران کې وي. اوس د غرمې 12 بجې دي. لولږې مې ګیډه درد کوي چې علت به یې ښایي په لوږه د پیپسي سکل وي. هره ورځ 4-5 بوتله پیپسي او کوک سکم چې که مې کومه جلۍ وویني او ګومان وکړي چې د ښه غټ سرمایه دار زوی یم. خو پیپسي مې د معدې تیزاب دومره زیات کړي چې په معده کې مې نه ځایږي او ان مرۍ ته مې راپورته سي. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. ژر ژر مې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم، ځکه همدا مې د معشوقې بل کورس ته د تللو وخت دی. دا ځل په دغه بله کوڅه کې ورته ولاړ یم په کومه چې سهار کورس ته تللې وه. دا ځل مې پاتلون او کمیس دواړه بدل کړي او تورې عینکې مې هم په سترګو کړي دي. دا رنګه مې سر هم په توره ټوټه تړلی چې له لرې مې ونه پیژني او لاره بدله نه کړي. اوس د ماسپښین یوه 9:30 بجې ده. هغه ده محبوبه مې راښکاره شوه او دغه ده زه هم خپل نیم سوخته سیګرټ لګوم او د کوک بوتل هم راباسم او په سکلو یې لګیا کیږم. ښه چې رانږدې شوه ورته وایم چې آی لوو یو. دغه ده راورسېده، خو چې څنګه یې وپېژندم له ځان سره وغورېده او چټکه شوه. ښه مې واورېدل چې په تېرېدو کې له ځانه سره وویل ګوریلا خو بیا ولاړ دی، رنګ دې ورک شي. اوس د ماسپښین 3 بجې دي. په یو ملګری مې ځان تاوان کړی چې لږ چپس راباندې وخوري. ښه و چې دغه ملګری مې راپېښ شو، کنه د معدې درد لیونی کړی وم. د نورو مینانو زړونه خوږیږي خو د ما معده درد کوي. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. د مې لباس د ښځینه و سیټ تر شا په لارو کې ولاړ یم، خو د ما له بدبختۍ تر اوسه یوه نجلۍ هم بس ته نه ده راختلې او ټولې زړې ښځې ناستې دي. زه هره ورځ په 15 بجو په ملي بس کې د ښار هغه بل سر زم او راځم که کومه نجلۍ راباندې مینه شي، خو لا تر اوسه مې دا ارمان نه دی پوره شوی. اوس د شپې 11 بجې دي او د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم، سره له دې چې پلار مې راته په غوسه و. خو مور مې قناعت ورکړ چې ځوان دی، د فلم کتل ورته ښه دي، څه به تېزده کړي. اوس د شپې یو بجه ده، غواړم چې ویده شم ځکه ډیر زیات خوب راځي، او سهار په 9 بجو به بیا پاڅیږم چې د معشوقې لپاره په کوڅه کې ودرېږم. نن مې له فلم لیلا دومره زده کړ چې د سګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکای ووهلم او ځان ته یې پام راواړوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپنغر، سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1، جلال آباد 4.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
سلام.